سلامونه د سهار شپږ بجې شو. زه سفیول استان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کو.
د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د کاناډا له لوی کمشنری لیسلی سکانلون سره په کاناډا کې د افغان پناه غوښتونکو پر بیا میشتولو او په دې پروسه کې د پاکستان لخوا د اسانتیا پر برابرولو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس شبکه لیکلي دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې سره کتلي. په دوام کې ویل شوي چې د کاناډا لوی کمشنری د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتولو په چارو کې د اسلام آباد د مرستې مننه کړې ده. کاناډا ته د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو په دوام تیره چهارشنبه 309 نور افغان وګړي هم کاناډا ته ورسېدل. کاناډا ویلي چې دغه افغانان په یو چارتر الوتکه کې هغه هیواد ته ورسېدل. د افغانستان اړوند خبرونه وروسته. خو اوس یو بهرنی خبر. د چک جمهوریت په پلازمینې پراګ ښار کې د پنجشنبه په ماښام یو وسلوال بریدګر په چارلز پوهنتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هېواده بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې دغه برید ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې پخپله هم د تاریخ رشتې محصل او رواني ناروغ و. پولیس ویلی هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو شبکو ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. جزئیات وروسته واورئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیرو پاتو شو کانټینرونو ډیره برخه افغانستان ته د رسیدو په حال کې ده. د دې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل
کانټینر چې 3500 کانټینر شاوخوا هغه ټولې لوټ شولې د کراچۍ نه هغه اکثر افغانستان ترسیدو په حالت کې دي. تنها 400 کانټینر چې هغه ممنوع مواد دي او دوی په نیگیټیو لیست کې لري دا غیر سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویلي په کراچۍ بندر کې د پاتې کانټینرونو شمیر 300 تر رسیږي چې د خوشې کېدو لپاره خبرې روانې دي. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګرۍ تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفه سربیره د 200 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاو. د طالبانو چارواکي وایي د 500 ولټه برېښنا د کیبل غځولو پروژه پرون پنځمه پرانیسته. په هغه مراسمو کې چې مناسبت جوړ شوی و د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب چارواکو ګډون کړی و. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي د برېښنا دغه مزه 500 ولټه برېښنا د جوزجان له شبرغان ښار څخه د بغلان ولایت تر خواجه الوان دښتې او له هغه ځایه د کابل تر ارغندې رسوي. په دوام کې ویل شوي دغه پروژه به په 2 کلونو کې بشپړه شي او عملي کېدل به یې له ترکمنستان نه 1000 میګاواټه اضافي برېښنا افغانستان ته انتقال کړي. افغانان په ځانګړي ډول کابل کې د ژمي له رسېدو سره جوخت د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت لري. ملګرو ملتونو پرون پنځشنبه اعلان وکړ په سودان کې د پوځ او د ملیشا ډلې ترمنځ د شخړو د کبله شاوخوا 300,000 کسان له جزیره ولایت څخه کډې ته مجبور شوي دي. د جزیره ولایت په اود مدني ښار کې وروسته له هغه وسلوال نښته وشو چې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو ځواکونو د دې میاشتې په لومړیو کې پر دغه ښار حمله وکړه. دغه ملیشاوي اود مدني ښار روانه اونۍ نیولی دی. د سودان پوځ بیا وایي د دوی ځواکونه له دغه ښار وتلي او په دې باب څېړنې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر اوسه له 2500 څخه تر 300,000 پورې کسان له جزیره ولایت څخه کډې کولو ته مجبور شوي دي. او د اندونیزیا چارواکو پرون وویل په پناه غوښتونکو بار لږ تر لږه 15 کښتۍ تثبیتې کړي چې د آچا ولایت سواحلو ته د نږدې کېدو په حال کې وي. دا د هغو کښتیو تازه جوپه ده چې تر ډیره د روهینګیا پناه غوښتونکي د بنګلادیش له جنوب څخه لیږدوي. په 2012 کال کې د میانمار یا پخوانی برما د پاوست راملو وروسته د مسلمانانو دغه اقلیت د ځورونو له کبله له خپلو سیمو کډې کولو ته مجبور شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر له مخې د آچا ولایت د هوایي اډې قومندان ډګروال یویون کوسکاهیونو ویلي هیواد یې په خپلو اوبو کې وروسته له هغې ګزمې زیاته کړې چې له نومبر میاشت راهیسې اندونیزیا ته د روهینګیا پناه غوښتونکو تګ زیات شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته په تفصیل ولولئ. ازادي رادیو په دې خبري مجله کې بیا هم د میلیونونو افغانانو د سخت ژوند په تړاو باندې تاسو ته رپورټ لرو. په تیره بیا چې په ژمي کې له سړو کړیږي
مریضه بچان می مریضان دی ټول مریضان دی د یوې نقص دوا درک نه لګي نو زه بچاره بخاره یا سندلې د کمې وجنه کې نه هیڅ شي غیر له الله له هیلې له نور هیڅ هیله نه لرم.
د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو وسلوال بریدګر په ډزو سره د یو پانتون دننه څوارلس کسان وژلي او لږ تر لږه 15 تنه نورې ټپیان کړي. دا هم اوري چې په تورخم کې کاروباریان او مزدوران وایي چې دواړه خواوې چارواکي دوی زوروي.
پاکستان طرف ته ایف سی هغه طرف ته طالبان نو دا دواړه ایم چیډی ډیر یو لژوند سخت کړای دی او دا چیډی کنه دا ډیر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي.
د غزه ورسته حالم درکو
د اسرائیل پوسټ پرون پنځشنبه وویل چې په غزه ترنګه کې په لسکونو هدفونه بمباري کړی دي. د حماس افراطی ډلې تر ولکې لاندې د غزه روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وشل شویو کسانو شمیر 30,000 ته رسیدلی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
دغه خبری مجله ته مو بیا هم زه صفی الله ستانکزای د قادر جلالو په تخنیکی همکاری هر کلی کوم. د افغانستان اړوند مسایل وروسته خو لومړی یو نړیواله موضوع چې په پراخ کچه په رسنیو کې منعکس شوی دی چې حکومت د پراګ په یو پانتون کې د وسلوال برید په ترڅ کې د وژل شوو کسانو په خاطر د شنبې ورځ ملي ماتم اعلان کړی. د پنجشنبې ماښام یو وسلوال بریدګر په چارلز پانتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. تر لنډې دمې وروسته په دې اړه جزئیات. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ټینګار کړی چې دا برید یو کس کړی او لنډیوال تروریزم سره تړاو نه لري. د هغه حکومت د شنبې ورځ د دسمبر 28 په چک جمهوریت کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړی چې په اساس به د وژل شوو د یادښت لپاره زنګونه کړنیږي او ورپسې به یوه دقیقه چوپتیا غوره شي. د کابینې یوه غونډه هم شوې چې پکې ولسمشر پیټر پاول د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او له بیړنیو خدمتونو یې ستاینه کړې چې د دغه ناورین په ځواب کې ښه عمل کړی دی. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هېواده بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې برید ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې پخپله هم د تاریخ رښتې محصل او رواني ناروغ بلل شوی. پولیسو ویلي هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو پاڼو هم ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. بریدګر د پنجشنبې ناوخته د چارلز پانتون د فلسفې پوهنځي سره ډزې کړي چې لږ تر لږه 14 کسان یې وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د ټپیانو له ډلې د 10 کسانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. بریدګر پخپله هم وژل شوی. د چک د پولیسو مشر مارتین وندراسیک ویلي څېړنې روانې دي چې د ډسمبر په 15 په پراګ کې په یو بل برید کې چې یو 22 کلن سړی او د هغه 2 میاشتنی لور وژل شوی وو د وروستۍ قضیې عامل لاس لري څنګه. د پولیسو مشر ویلي دوی باور لري چې بریدګر به د پنځمې پر ورځ لومړی خپل پلار په ډزو وژلی وي ځکه د هغه د پلار مړی هم موندل شوی. چې کی رسنیو راپور ورکړی چې بریدګر تر برید مخکې د روسیې په بریانسک کې د دسمبر 8 یو برید ته اشاره کړې چې پکې یوې 14 کلنې نجلۍ خپل ټولګیواله په ډزو سره وژلې او بیا یې خپل هم ځان وژلی دی. پولیس د بریدګر ټولنیز شبکې څاري. په یو پوسټ کې هغه لیکلي چې له دې نړۍ کرکه لري او غواړي تر څومره چې وس وي درد او کړاو پکې پرېږدي. دا په چک په تیر بیا پلازمینې پراګ کې یوه بې ساري خونړۍ حمله بلل کیږي. پراګ د اروپا له خوندي ښارونو بلل کیږي او د نړۍ له ګوټ ګوټه د کال میلیونونه سیلانیان ورته راځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن جمعه د 14 کال د مرغومی اجدی لومړی نیټه او د ژمي د موسم لومړی ورځ د مرستندوی بنسټونو له دې ډلې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي سوړ ژمی داسې وخت رسیږي چې په افغانستان کې ډیر خلک وړ امکانات نه لري. له بلې خوا په افغانستان کې بېوزلې کورنۍ وایي دې ته اندېښنه لري چې دغه ژمی به څنګه تیروي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د بشري وضعیت په باب د اندېښنو په دوام پر دغه هیواد ژمی راغلی او دغه اندېښنې زیاتې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ پی وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مسؤول فیلیپ کراف تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې کورنۍ بل سخت ژمي ته لږ چمتووالی لري.
WFP will only be able to
د خړو نړیوال پروګرام WFP په دې میاشت کې د 1 میلیون کسانو لپاره د خړو او اضطراری تغذیه مرستې برابرې کړې په دوه کسانو کې د هغو سیمو اوسیدونکو چې غذایي خوندیتوب پکې د اضطرار تر کچې کم دی خوندې ښځې هغه کورنۍ چې د ښځو لخوا یې مشري کېږي او هغه کورنۍ شامل دي چې معلول کسان یې غړي دي د دې کال په لومړیو کې د بودیجې د سخت کموالي له کبله د خړو نړیوال پروګرام ارسوچ په افغانستان کې په ټوله کې 10 میلیونه وږي کسان د مرستو له لیستونو وباسي او ارسولو چې د غذایی موادو مرستې هم راکمې کړو
هغه زیاته کړه هغه کورنۍ چې په ژمي کې د مرستو لپاره غوره سوي په میاشت کې یو وار غذایی مرستې ترلاسه کولای سي د خړو نړیوال پروګرام په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ټوله افغانستان کې د ژمي پر مهال د ځانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي چې په افغانستان کې اکثریت وګړي د ژمي لپاره اړتیا وړ امکانات نه لري په افغانستان کې د دې سازمان عمومي مشر امی پاپ په هغه ویډیو کې چې پرون د دې بنسټ په ایکس شبکه کې خبر شوی ویلي په افغانستان کې د اړو کسانو لاسنیوي تجمن دي خو د بودیجې له کموالي سره مخامخ دي په افغانستان کې زیات کسان وایي د سږ کال ژمي ته حیران دي چې څنګه به یې تیروي د کابل اوسیدونکي بخت بیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا دوه کاله شو چې امام دا یوه چیغه ده چې نه سندلۍ لرم نه بخارۍ نه چرۍ نه د خسو کمایي لشته ده حتی د سندلۍ ایله زه نه لرم چې زه به سندلۍ کېښودلی شم خپله اوس مریضه یم بچان مې مریضان دي ټول مریضان دي د یوې نسخې دوا درک نه لګېږي نو زه به چرۍ بخارۍ یا سندلۍ د کومې وجې نه کوم د هېڅ څه شي غیر له حلاله هیلې له نوره هېڅه هیله م نه لرم
ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې تر 9 میلیونو ډیر کسان بشري مرستو ته اړ دي له پاکستان ایران او نورو هیوادونو د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی په تیرو دوو میاشتو کې په سلګونو زره کسان یوازې له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي زیات افغانان له پاکستانه په داسې حال کې ایستل کیږي چې هیڅ ډول امکانات نه لري او ځینې نه پوهیږي کومو سیمو ته ولاړ سي ځکه نه سرپناه لري او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت تاسو وکړئ
آزادی رادیو څلور ساعته
لکه چې په تورخم باندې د تګ راتګ لپاره ان له مزدور او کارګرو هم د ویزه او پاسپورت غوښتنې کیږي هلته ځایي مزدوران وایي چې دوی له سختیو سره مخ دي د راپورونو لمخې د طالبانو حکومت د یو شمیر پاکستانی مزدورانو پاسپورتونه له ځان سره ساتلي دي په دې اړه باندې له سیمه فرهاد شینواری ریپورت لري
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وایي چې ځایي مزدورانو سره دواړو خواو ته زیاتی روان دی او اوس یې پاسپورټونو جوړولو باوجود هم څوک کار ته نه پرېږدي
افغانستان په تورخم کې کمیسار هغه په امر باندې کچا سره د پاکستان پاسپورټ په کوم کارګرانو سره اخیستي د سره اوس په قبضه کې دي د سره براته دي مطلب دا چې مزدور نه کارګر نه پاسپورټ واخیسته د لاس او پخې بالکل وہ تڑلے او دا بندی کڑا تو کرخ دواڑ وڑ ہوتا دیر استونز مشکلات تھی دی پلو چکم ایپ سی دا یا کسٹم والا دی تام مزدوران دیر زیات تنگئی او دا وس کم مزدوران چی دی دوی با سپر لے سرم گنڈی اوٹی اوڑے افغانستان ابی جان سرا شیمپو صابن دا سے راخت چاکلیٹ بسکٹ دا بی جان سرا افغانستان نہ پاکستان لراڑو پاکستان ابی دا دال گوڑا برا دا بی افغانستان لوڑا نو سے
د افغان ترانزیت ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې دا مهال په تورخم کې د تګ راتګ سختۍ ولوجې په زرګونه ځایي مزدوران بې روزګاره شوي
پاکستان طرف ته ایپسي هغه طرف ته افغانستان طرف ته طالبان نو دا دواړه هم چیړي نو ډېر یو لژوند سخت کړای دی او دا چې دی کنه دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي روزي روټیا هندي لاس ګنډ نه روان توانی چې دوی لاس ګنده ویسی روپې وګټي او ماخام لکور او بچو لپاره وړه او دا په پیدا کا. نو د دواړو هیوادونو اعلی چارواکو ته زموږ دا اپیل دی چې مهرباني وکړئ چې د خلکو باندې رحم وکړئ چې لږ اسانتیا ورته پیدا شي او لږ اسانی طریقې سره د خپل ګنده غوټه وړي او روزی روټي پیدا کوي حلال طریقې سره.
یو اندازې مطابق په تورخم کې خواوشا شپږ زره مزدوران کار کوي. پاکستانی مزدورانو نه د پاسپورټونو ایسارولو په موضوع مو د تورخم هغه غاړې ته طالبانو حکومت کمیسار مولوی عصمت الله سره رابطه وکړه، خو دوی په دې مسله باندې ځواب را نه کړ. د لنډې کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند دسمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ځایي مزدورانو غوښتنې په رسمي لیک کې راوستلي او په دې باندې به د تورخم سرحدي ځواکونو او هغه غاړې واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د اسرایلو پوځ ویلي په غزې تړانګه کې په لسګونو اهداف وشتلی دي. د نړۍ ګڼو مشرانو په غزه کې د روانې جګړې د بندېدو لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکي په غزه کې د مړینو د شمیر زیاتېدل یوه غموونکې پیښه بللې ده. د اردن پاچا بیا د فرانسې له ولسمشر سره د غزې پر وضعیت خبرې کړې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اسرایل پوځ پرون پنجشنبه وویل چې په غزې تړانګه کې په لسګونو هدفونه بمباري کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل الوتکو په کلابند شوې غزه کې یوازې د چهارشنبه په ورځ 213 نور هدفونه ویشتي چې په هغو کې د توغندیو د ویشتلو ساحې هم شاملې وې. د اسرایل پوځ وایي په لیو ځواکونو یې غزې ښار ته نږدې په جبلیه کې له یوه ښوونځي وسلې ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرایل جنګي الوتکو پرون پنجشنبه هم د فلسطینیانو په دې قلمرو کې خپلو حملو ته دوام ورکړ. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو کسانو شمېر 30,000 ته رسیدلی، هغه شمېر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او د بشري مرستو همغږونکي مارتن ګریفیتس د مړینو د شمېر زیاتېدل غموونکی او شرموونکی پړاو یاد کړی دی. د اندېښنو په دوام کې د اردن پاچا ملک عبدالله د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ته ویلي چې د غزې په وړاندې د اسرایل د تهاجم دوام به پر سیمه ویجاړونکي عواقب ولري. ماکرون پرون اردن ته لاړ. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو په هغه مرکه کې چې پرون پنجشنبه خبره شوه ویلي د اسرایل دوستان په دې اړه اندېښنه لري چې په غزې ترانګه کې د اسرایل پوځي عملیات د اسرایل اوږدمهاله خوندیتوب په خطر کې اچوي. د ترودو دا څرګندونې په غزه کې د مرجوبلې د زیاتېدو له کبله د اسرایل په متحدانو کې د تازه اندېښنو څرګندونې کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې یرغمل کړل. د جرمني خبري اژانس بیا خبر ورکړی چې په اسرائیل کې پولیس د ادعاو له مخې د یوه زندان د ساتونکو لخوا د ځواک د کارونې په نتیجه کې د یوه 18 کلن زنداني د مړینې په باب څېړنه کوي. ویل شوي له 19 ساتونکو پوښتنې ګرویژنې شوي او په مشهود ډول خوشي شوي دي. د اسرائیل هایون رسپانی ویلي د ادعاو له مخې د لویدیځې غاړې دغه بندي میاشت مخکې په زندان کې د کوټکونو د ګزارونو له کبله سخت ټپي شوی و چې د زندان په کوټه کې مړ وموندل شو. د رسپانی د راپور له مخې دغه زنداني د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس د فتح سازمان غړی و چې د وژنې د هڅې په تور په 40 کاله بند محکوم شوی و.
له خبرونو ور اخوا
وربشو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې به له سنا کاکړ وورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د دې سازمان د سیاسي دفتر مشري میرمن روزا اوتنبای په هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او طالبانو حکومت ترمنځ د لاسیتو اړیکو غوښتنه کړې ده. میرمن اوتنبای د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل درې میاشتني راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو له تمایل څخه چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره اړیکه ولري ګټه پورته کړي او اوسني واکمنان وهڅوي چې بدلون راولي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې لپاره یې بېلابېل شرطونه وړاندې کړي چې پکې د ښځو، نجونو او لکیو د حقونو تامین، د یوه ټول شموله حکومت جوړول او نور مسایل شامل دي. د انډیپندنت ورځپاڼې د مقالې له مخې میمن اتونبایوا ویلي چې له طالبانو سره لا زیاتې اړیکې او تماسونه د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په مقاله کې راغلی میرمن اتونبایوا په داسې حال کې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو او تماسونو د ډیریدو په اړه خبرې کوي چې سیاسي فعالان او په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام چارواکي هڅه کوي چې طالبانو ته په نړیوال ډګر کې ځای ورنه کړل شي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د امنیت شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد د سفیر منیر اکرم څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تړاو د پاکستان د حکومت په سیاسي دریځ کې د جدي بدلون ښکارندویي کوي. پاکستان د طالبانو یو له ملاتړو څخه دی او کله چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړ، پاکستان تل هڅه کوله چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته لاره پرانیزي. خو د اکسپرس ټریبیون د مقالې له مخې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر د افغانستان په اړه ځینې وړاندیزونه شریک کړي چې له مخې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنه نوره هم ستونزمنه شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر امنیت شورا ته وویل چې له طالبانو سره هر ډول اړیکې باید د نړیوالې ټولنې د بنسټیزو اندېښنو پر بنسټ وي چې پکې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، د سیاست له اړخه ټول ګډون اوسېدل، نه یوازې د داعش بلکې د تحریک طالبانو پاکستان او نورو هغو ترهګریزو سازمانونو له منځه وړلو لپاره اقدامات چې د ده په ټوکو د افغانستان او ګاونډیو هېوادونو امنیت ګواښي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر په خبره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور دوام د افغانستان سیمې او ښایي نړۍ لپاره تر ټولو جدي امنیتي ګواښ رامنځته کړي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د مقالې له مخې د پاکستان سفیر دغه خبرې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاسي دریځ کې یو ډول بدلون ښیي او د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تماس په لاره کې نور خنډونه جوړوي.
په کندوز کې چارواکي وایي دوی په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل کړی او له ښارې ټولوي. په داسې حال کې په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل شوی چې له دې وړاندې د کندوز ښار اوسیدونکو د سپیو د زیاتوالي له امله شکایتونه کړي وو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کندوز ښار کې د کوڅه ډبو سپیو پر وړاندې کمپاین پیل شوی دی. د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د ښار د بېلابېلو ناحیو اوسیدونکو د کوڅه ډبو سپیو زیاتوالي په اړه دوی ته پرله پسې شکایتونه کړي وو او په پایله کې نوموړي ریاست د ښاروالۍ په همغږۍ سره د کوڅه ډبو سپیو د له منځه وړلو په هدف کمپاین پیل کړی دی. د کندوز د عامه روغتیا ویان احمد نور مرزی ازادۍ راډیو ته وویل
و در هر کوچه و پس کوچه که سکای ویلگارد و
د خلکو د شکایتونو پر اساس د کندوز ښار په بیلابیلو ناحیو کې د کوڅه ډب سپو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې کوڅه ډب او لیونی سپي د زهرو په وسیله وژل کیږي.
د یو شمیر کندوزیانو په باور د هوا په سړېدو سره یو شمیر سپي لیونی کیږي او د انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او باید ښار د کوڅه ډبو سپیو له موجودیت څخه پاک شي. د یاد ولایت د پنځمې ناحیې یو اوسیدونکي رحیم بیګ ازادۍ راډیو ته وویل
دل ما از نوی سگای دیوانه و سگای ولگرد بسیار دچار مشکل
دلت زموش پسیما که دو ماشومان سپو دارلی و بیا موش زر زر حقی کلینیک تا انتقال کرن او ماشومانو تمو دلی و نسپی واکسین تطبیق کرن او دا تشخیص دا پایلی لمخی داغ دو ماشومان لی و نسپی دارلی و خوشیو چی دا کچرده بو سپو پر وران دی کمپاین پیل سوای دی.
د کندوز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکی احمد مختار بیا وایي له کوڅه ډبو سپیو څخه انسانانو ته ډول ډول ناروغۍ را انتقالیږي.
دغه د بلګرد سپیان نه موږ ډېر په عذاب وو. دای دو سپیان البته بازار ختم تللو کور ختم تللو ډېر په عذاب وو. زمونږ وکیل صاحب د ګذر ته یو پیشنهاد وکړو دا ویډیو موږ سره هغه کړله شریکه کړله چې دغه سپیان دي خیر دی ویسي دوی هم اجرات وکړ ریاست د سیاتامې هم اجرات وکړ سره د ښاروالۍ نو ډېر خوشحاله شو د نن بیګا کمپاین لپاره چې بلګرد سپیان لپاره راغلی.
خو ځینې خلک بیا د کوڅه ډبو سپیو وژل او له منځه وړل ناسم کار بولي او زیاتوي چې د هغوی د نسل کمولو لپاره بله لار د کوڅه ډبو سپیو عقیم کول دي.
ازادي راډیو او ورزو کندار ته کندار کې د مسګری صنعت په ورکیدو د مسګری د افغانستان لرغونو لاسي صنایعو بلل کیږي چې په کندار کې هم یو مال بازار ډیر تود او ګڼ شمیر مینوال درلودل خو اوس دغه صنعت له منځه تللی او یوازې دوه دوکانونه موجود دي
د کندهار شهر په دې مشهور ټک ټک بازار کې او محل د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د چټک غږ اورېدل کیږي پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاتې دی خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاتې دی او نور ټول له منځه تللي دي د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی خدای یوازې د لس کلن رئیس د مسګری په صنعت بوخت دی محمد هادی وایي یو مهال یې پر دکان د مشتریانو وار نه کېدی خو اوس خلکو او پیرودونکو مثیل و شهیر کړي دي
پخوا چې دا د مسو شیانو نه فشار و نه قلبي حمله وه دا مریضیان نه وه اوس چې دا پلاستیکي شیان راغلی دي هم مریضیان پکښې کې ډېر څه دي اوس بعضې خلک راشي چې مریضان مور یو دانه ګیلاس ورته جوړ کړو یا یو جیګ جوړ کړو یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره دا ورک دی یو دغه یو دکان دی جوړې دغه بودم چې دغه زاړه شیان نهنیسو چې هغه ثابت دی یو بلته سپینو ثابته نه وي بله یې کړپو پاکستان ته وګي
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود وه او توکو یې هم شه بازار درلودی خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د له منځه تلو سره مخ دي لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه یې وسي
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نه تللو دپاره موږ تاسو خاص دغه نه لرو متاسفانه لاسوان داسې خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خورو ولې دلته دغه حرکتونه چې دي اوس د مثال په ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړې یې پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده دغسې وی دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه باس کې په لس افغانۍ وه اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خوده مګر دلته اوس شپږ دانې مصالحې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تاسو درکوي نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګری شیشه جوړونه څرمن ګنډل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د کمزوري او رکېدو له ګواښ سره مخ دي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو تاسو مخ ته بلخ ولایت سمې اړیکه نیولې ده دغه مرستې چې راځي د دبليو پی یا چې د هر سازمان څخه وي دا مرستې په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته جنگ ووي وای تاسو خپل دغه مساکین خلک ونیسي موږ به بیا تاسو درسو سروي به وکړو ملا صاحب چې دی خو هغه چا درولې دی چې هغه زمیندار سړی دی دلته ملک او ملکیت لري نو مسکین خو ملا نه دی درولې نو ملانه سی کولای چې مسكين ونی سی ولی چې دغه د امامت اباسی بالکل بیان کیږي بیان نه امام کوي او پاده سو دغه چې د کیردار صاحب چې د کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی کیردار نسی کولای چې مسكين ونی سی بالکل کیردار مسكينان نه نسی مسكين توای وای بل وار بیا ګورو نو بل وار خو نه راځي په کال کې دا یو وار مست راځي نو دغه چې کار د مسكينانو سره روان دی نو باید دغه زموږ ځخته یو ځای پرې ورسیږي
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي، نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخله افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکارۍ له وجې زوريږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راځي تل ژوند کوي، دا په ډیر زحلمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي. نو په دې سره به د افغانستان